قدر من اوریدونکو د مشال ریډیو اخري خبري غړي کې زستاسو قربا ګلیازم په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د سفر دویمه ورځ د حال نه مخبرو د خیبر پختونخوا د بجټ حال به هم ووري. په خبرونه کې د قبایلی سیمو او د نړیوال چارو په اړه هم رپورټونه لرو. خوړومبه د بوریوال کاکلنا د دې سات مهم او تازه خبرونه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان او پاکستان مسرانو په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې او په سیمه کې د امن لپاره هوډ څرګند کړ. په افغانستان کې د چپیک په یو پیښه کې 15 تنه وژل شوی دي او د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینه د 386 ارب روپیو صوبایي کلنۍ بجټ منظور کړ. اوس بشپړه خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی یو له بل سره تر لیدو کتو وروسته په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل سی په دواړو ملکونو کې د ترګری د لمن زوړولو لپاره یو ملک د بل ملک همکاري او مرستې ته اړتیا لري. دوی وویل سی د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي او نورو څانګو په اړه هم خبرې کړې دي. پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل پاکستان له افغانستان سره مرستې ته ژمن دی. شاغلی ګیلانی وایي پاکستان په دې ازمایښتي حالاتو کې له افغانستان سره مرستې ته ژمن دی. موږ د خپلو افغان وروڼو لپاره امن، کراري، پرمختګ او سوکالي غواړو. افغان ولسمشر حامد کرزی وویل افغانستان او پاکستان پر ډېر څه سره سلا سوي دي. شاغلی کرزی د یو پښتنې په ځواب کې وویل د باجوړ او بیا د دیر پر امنیتي پوستو بریدونه وارخطا کوونکې علامې دي. دا زموږ لپاره یو یادګرنه ده چې حالات له زغمه وتلي دي او په رښتینی ډول یې د دواړو هیوادونو امنیت سم او ژور ځپلی دی. هغه زیاته کړه دې مسلې ته به خامخا ګوري او که چیرې دا څه په لاس ورسي سی اروپا کې له افغانستان اوښتې ول نو دا بیا د افغان حکومت او ولسي موارده سی ګام واخلي او د دې مخه ونیسي. او د هغه په خبره دا بیا د پاکستان د حکومت هم زمواریده سی افغانستان ته د تلونکو اروپکو مخه ونیسي. تر دې وړاندې دې مسرانو د افغانستان او پاکستان د سولې د ګډ کمیسون د لومړی غونډې مسري وکړه. دوی وویل د امن د ګډ کمیسون راتلونکې غونډه به د اکتوبر په میاشت کې ترسره کیږي خو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. د افغانستان د کندهار ولایت د ارغنداب په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بم یو شخصي موټر په نښه کړی دی سی له کبله 15 تنه وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ یو امنیتي مسر امیر سمنوال شیرشاه یوسفزي په دې اړه مشال ویډیو ته وویل بل پلاو د دې هیواد د خوست په ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز ځانمرګي برید شوی دی. سی د بیړنیو حالاتو د پولیسو د یو کمانډان ظاهر ترڅنګ لږ تر لږه دوه نور پولیس هم وژل دي. په دې پیښه کې درويستان نور ټپي شوی دی. د خیبر پښتونخوا د صوبایي وزیر امیر حیدر خان هوتی په مسرۍ کې ترسره شوی دی غونډه کې د 386 ارب روپیو کلنۍ بجټ وړاندې او منظور شو. په دې بجټ کې 15 ارب روپۍ د پرمختګ د پروژو لپاره ځنګړې شوی دی. سی شاوخوا 90% به پر روانو پروژو لګول کیږي. 13 ارب روپۍ په صوبه کې د امنیت د پرځای کولو لپاره ایښودل شوی دی. یو ارب روپۍ د باچا خان خپل روزګار سکیم لپاره ځنګړې کړل شوی دی او له بجټ څخه په صوبه کې د جړی د ناروغۍ د علاج لپاره هم پیسې ځنګړې کړل شوی دی او د حکومتي ملازمینو په تنخواګانو کې هم 15% زیاتوالی راوستل شوی دی. د پاکستان په راولپنډۍ کې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي عدالت د دې ملک د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د قتل په مقدمه کې د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د نیولو دایمي وارنټ جاری کړی دی. د دې معنا دا ده چې هر وخت پرویز مشرف دوی د پلاس ورسي نو دوی به ونیسي. دې عدالت په تیر اوریدنه کې پرویز مشرف اشتهاري ګرځولی وو او هغه ته امر کړی وو سي عدالت ته حاضر سي خو د هغه ته ورکړل شوې موده پوره سوه خو دې عدالت حاضر نه سو. له دې وروسته یاڅوي عدالت هغه ته د نیولو دایمي وارنټ جاری کړ. د شان چارواکي وایي پوځي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د جسر الشغور په ښار کې د وسلوالي ډلې یو مهم مسر نیولی دی. د هغه وروسته داسې پوځي ځواکونو د جمعې په ورځ هلته خپل عملیات پیل کړل. بل پلو امریکا د دې ملک د حکومت لخوا پر مظاهرچیانو د تشدد غندنه کړې او دا یو قهرجن زور زیاتی بللی دی. سپینمانی د اروپا لخوا د ملګرو ملتونو د امنی شورا ته د وړاندې کیدونکي هغه قرارداد ملاتړ اعلان کړی دی چې د شام حکومت لخوا پر مظاهرچیانو د تشدد غندنه وکړي او له منځه وړلو غوښتنه یې وکړي. د سپینمانی لخوا دا بیان له هغه رپورټونو وروسته خپور شوی دی چې په لومړي ځل د شام امنیتي ځواکونو په شمال لویدیځ شارګوټي کې له هلیکاپټر څخه پر مظاهرچیانو ډزې کړي دي. او د روسي خبر دا په هند کې د درغلیو پر ضد د نه خوړلو د هړتال کوونکي یوګا ګورو سي حالت له هغه وروسته ښه سوی دی سي تر ورځ په روغتون کې داخل کړل سو. شپږ څلوېښت کلن بابا رامدیو یوه اونۍ له مخه په هند کې د درغلیو پر ضد او د هغو پیسو سي د ده په خبره هندي چارواکو په بهرنیو بینکونو کې ایښی دی بیرته هند ته د وړلو لپاره د نه خوړلو هړتال پیل کړ. د خبرونو پای.
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو نومو خبرونه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په اسلام آباد کې ګډ خبري غونډه کې ویلي دي چې د امن او پخلاینې بهیر کې مرستې لپاره پاکستان په وس کې سبي هغه بکی. نوموړی وایي
we discussed with Professor Rabbani also. Certainly whatever is in our capacity we will ready to assist.
دا خیبر پختونخوا صوبې د مالی کال 2012-13 لپاره د 3.6 ارب رپورت بجټ اسمبلی ته وړاندې شوی دی. په ډی ای خان کې خلک د پیټرولو او تیلو په ترلاسه کولو کې د ستونزو سره مخامخ دي. یو کس له خپل شکایت څخه په دې ډول بیانوي.
عجیبا ملک تا کله چی سی کمی وی کله چی سی کمی وی دا پتن لگی چې یو ایشو ختم کیږي بیا بولی ایشو سوری.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګری او سیلابونو لاملا وړو کې ماشومان له روزګار کوي چې د یو غیر سرکاري ادارې د چارواکي په وینا د دوی شمیره اوس ډیره زیاته شوې ده.
زنه 15 کال مخکې ومنګ دا اوریدل چې په پېښور کې 15000 سټریټ چلډرن دي اوس مونږ اور وخت هغه د وو روانه اول تقریبا 10000 تر رسیدلې.
دا او نور رپورونه هم لرو مشال ریډیو سره وسی. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو اخري غړی خبري غړی ته وګي د دې سات لومبه رپور. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په اسلام آباد کې ګډ خبري غونډه کړې ده چې دواړه مشران د امن بهیر مخ په وړاندې بوتلو او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د همکاري باندې سلا شوې دي. د خبري غونډې نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل ناورو.
د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او افغانستان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ ګډ خبري غونډې ته په خپل وینا کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې پر امنه او خوشاله افغانستان د پاکستان په مفادو کې دی. په دغه موقعه وزیر اعظم زیاتوي
Today we had very useful and constructive dialogue.
نن موږ په ګڼ شمېر شخړو باندې خبرې اترې وکړې چې پکې په افغانستان او خطه کې امن، استحکام او پرمختګ راوستو په اړه اتفاق وشو. د ترهګرۍ له وجې پاکستان او افغانستان ته ډېر زیان رسېدلی دی او دواړو هیوادونو له مشترکه ستونزې ختمولو لپاره په ګډه کار کول پکار دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د مشترکه امن کمیشن افتتاح هم وکړی شو او پاک افغان ترانزیت ټریډ معاهده باندې عمل درآمد هم شروع کړی شوی دی. بل نن موږ په ملاقات کې د پېښور جلال آباد ریلوی لائن په اړه هم خبرې اترې وکړې او د دواړو مشرانو ترمنځ کېدونکو د ملاقاتونو هم ډېر د اهمیت وړ وو.
بلخوا د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د خبرو په پیل کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ملمستیا شکریا ادا کړه او ویل چې پاکستان او افغانستان په اړیکو کې بهتري راغلې ده.
په ټولو دورو کې زما دا دوره ډېره اهمه ده او ځکه هم ما سره برهان الدین ربانی او دانور وفد راغلي دي. د پاکستان او افغانستان اړیکو کې ډیره بهتري راغلې ده. بل په تیر او باجوړ کې پاکستانی چوکو باندې بریدونه د تشویش خبره ده. افغان حکومت د دې جاج اخلي او که په دې اړه د افغانستان ځمکه استعمال شوی وي نو د هغې په ضد به کاروایی کولی شي.
د خبري غونډې په وخت وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړه چې په دې ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترانزیت ټریډ معاهده تر وسطي ایشیایي هیوادونو پورې زیاتولو په اړه خبرې اترې هم شوې دي. د یو تپوس په ځواب کې د افغانستان افغانستان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترانزیت ټریډ معاهده او تاجرانو ستونزو په اړه سداسي ویل
په دې ډول کې پر بختک سوي دي د موږ مفصل خبري سره وکړه او قرار دی چی دا افغانستان او دا پاکستان دا ترانسپورتیشن او دا چکو لارس رخلاسی او دا بلت سر راسی پا هم داغ دلیل وزیزب تجارت را سرو دا بخپل مجلسون هم کریوی نو بدباری بو پا دی حکل شد دیرد
د خبری غونډې وروسته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته د ماسپهینې مېلمستیا هم ورکړې شو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو، هم دې موضوع کې پاتې کیږو. د حامد کرزی سره اسلام آباد ته یو ډول پورې پلاوی هم ورغلې دی. د افغانستان د اصولې د علي شورا مشر برهان الدین ربانی هم پکې شامل دی. نوموړي پرون د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سره وکتل او له هغه یې دا غوښتنه وکړه چې د افغانستان د مخالفینو سره په سوله کولو کې دوی ورسره مرسته وکړي. ربانی ویل چې جمعیت علما اسلام په افغانستان کې هم خپل نفوذ لري او که دوی وغواړي نو د افغانستان په حالاتو په ښه کولو کې ورسره مرسته هم کولی شي. په دې موقع مولانا فضل الرحمن ویل چې افغانان حق لري چې د نړۍ نور قومونو غوندې سوله او آرامۍ ژوند وکړي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض موساخیل رپور وړاندې کوي.
اسلام آباد کې د ملاقات رستو خبریالو سره خبرو اترو کې د افغانستان د امن عالی شورا مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر پروفیسر برهان الدین ربانی وی چې هغه وړاندې هم د امن عمل لړکې د پاکستان دوره کړې ده او اوس هم په دې هیله راغلي دي چې پاکستان به د هغه پوره پوره مرسته کوي. برهان الدین ربانی زیاتوي
دایي جنگ او مسله کشمکش اگر هر قدر لمبه هوا کوی طرف کې فائده نه
دا جګړه دا وسلواله هلي زلي کنور وګدیشی یو طرف ته هم فایده نشته. نن زمون ډیر ګټور ملاقات شو. مولانا سیب مونږ ته د خپل خوا مرستي پوره پوره باور راکړو. نن هم افغانستان کې د جمعیت علما اسلام ډیر لوړ مقام دی او مونږ غواړو چې د امن عمل کې د پاکستان مذهبي او سیاسي ګوندونو خپل کردار تر سره کړي، ځکه چې د جنگ اخري انجام امن وي او امن د طاقت په زور نه بلکې د خبرو اترو په لار راتلی شي.
په دې موقع د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وینا وا چې د هغوی ګوند بعد د افغانستان امنیت لپاره هر ممکن اقدامات کوي. نوموړی وایي
عام آدمی امن چاہتا ہے اور افغان بحیثیت قوم 30-40 سالوں سے جس مشکل میں ہے
عام سڑے امن غواړي او افغان د یو قوم په حیث چې تیر دیر سلویخ کالو راسی د کومو حالاتونه راتیریږي نو آیا دوی حق نه لري چې راتلونکو نسلونو ته امن پرېږدي؟ ربانی صاحب چې کومې خبرې وکړې زموږ د هغې سره پوره پوره اتفاق دی، خو یو ګوند یا یو ډله په یوازې سر هیڅ نشي کولی، ځکه چې پاکستان یو ملک دی او د هر قسمه فیصلې دپاره ضروري ده چې ټول سیاسي مذهبي ګوندونه او ادارې سره سلا شي او جمعیت علما اسلام تل له طاقت د استعمال په ځای د مذاکراتو مرسته کړې ده.
د افغانستان موجوده صورتحال او د امن عالی شورا د هلو ځلو په تناظر کې هلته د امن د راتلو څومره آثار دي؟ په دې اړه د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل
ما په شمول د خبرو جرګو هیڅ متبادل نشته. دا ټول مسلې چې کوم دي نو دا ټول په خبرو کې کول پکار دي. دا چې اختیار پکار دی، واک پکار دی. ما ته خو نه ښکاري چې د افغانستان حکومت په واک لري یا د پاکستان حکومت دوره دا اختیار دی چې په خپل سر باندې فیصلې وکړي. نو یو خو داسې یو سزا پیدا کول چې دوی یو بل سره کښېني او یو بل باندې باور وکړي دا ما ته فعلا نه ښکاري.
د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د طالبانو سره د مذاکراتو په خاطر د امن عالی شورا جوړ کړې شوې ده او د لړکې د شورا مشر پروفیسر برهان الدین ربانی وړاندې هم د پاکستان او ایران په شمول د گاونډي هیوادونو دورې کړې دي او دا ځل بیا نوموړی د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ډله کې پاکستان ته راغلی دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. قدرمن اوریدونکو، څنګه تاسو واوریدل د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره غټ خبري غونډه او په دې اړه باندې تاسو رپورت واوریدو. خو اوس نړیوال ورسپانو هم د افغان ولسمشر حامد کرزی د دورې په اړه مختلف مقالې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز ورسپانه په خبر د دې سفر د هغه هسي په سترګي لیدل کیږي چې له طالبانو سره د خبرو په ترڅ کې دي پاکستان مرسته یقیني کړی شي. د مقالې نوري برخه پامیر ساحل دراوروي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې افغان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته د خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری په بلنه ورغلی دی. ورځپاڼې لیکي کرزی له پاکستانی مشرتابه سره ناهمواره اړیکې لرلې دي. دا سفر ښایي معلومه کړي چې د دواړو ګاونډیو ترمنځ د بې باورۍ ښکار اړیکې کوم لور ته روان دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې ډېر مهم رول لري ځکه چې دا هیواد پر بیلابیلو طالب ډلو اغیز لري چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پر ضد جنګیږي. زیاتره طالب وسلوالې ډلې او مشران یې د پاکستان له قبایلي سیمو خپل کارونه پر مخ بیایي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر لیون پانیچا هم تیره ورځ په اسلام آباد کې وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نوموړی د دفاع د وزیر په توګه نومولی دی. ورځپاڼې لیکي لیون پانیټا د پاکستان د پوځ له مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال احمد شجاع پاشا سره لیدلی دی. په پاکستان کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری رضوی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته د کرزی د سفر په اړه ویلي د سفر دوه موخي دي. لومړی دا چې ولسمشر کرزی له طالبانو سره د کوم قسم خبرو لپاره د پاکستان همکاري غواړي. دویم څنګه چې ذمہواري له امریکایانو افغان پوځ ته انتقالیږي نو په افغانستان کې د حالاتو د ثبات لپاره به هغوی د پاکستان همکارۍ ته اړتیا ولري. حسن عسکری ورځپاڼې ته ویلي پیچلې خبره دا ده چې که یو خوا کرزی له پاکستان سره ښه اړیکې لرل غواړي نو بل پلو ته د هغه په حکومت کې ځینې کسان د پاکستان ضد دي. نو ځکه د عسکری په خبره دی د دې سفر پر مهال د ځانګړي پرمختګ هیله نه لري.
پامیر ساحلو چې د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان په سفر په اړه د نیویارک ټایمز د مقالې مهم ټکي تاسو ته دراوړل.
دا مشال ریډیو دا
قدرمن اوریدونکو اوزوب د پاکستان سرخار اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وای دوی په پاکستان کې د خپل ځواکونو شمیره کم کړی ده. د نوموړي سفارت لخوا په خبر شوی یو خبر پانه کې ویل شوی دی چې دا ځواکونه چې په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف جنگیدونکو ځای ځواکونو ته روزنه ورکوله د خپل کار له بشپړېدو وروسته د پاکستان په غوښتنه بیرته خپل هیواد ته ستنې شوی دی. په دې اړه اورو د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل رپورت.
اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه ویان البرټو روډریګیز مشال ریډیو سره خبرو کې وې چې دا فوزیان د پاکستان په وینا راغوتې شوی وو چې دلته د دوی عسکرو ته روزنه ورکړي او اوس بیرته د پاکستان په خواص ولېګلی شو. نوموړی زیاتوي
پاکستانی حکومت دا وختل چې د امریکایي عسکرو په شمیره کې د کمی وشي. د دې کې هغه کسان هم شامل دي څوک چې دلته د روزنې لپاره راغلي وو. امریکا په دې پوها ده چې پاکستان د هغوی ملګری دی او دا هم د ویاړ خبره ده چې پاکستانی قوای د دې جوګه کړه چې ترهګرو مقابله وکړي. د امریکایي عسکرو پاکستان ته راتلل یو مفاهمتي عمل وو او هم د دغه مفاهمت تر لاندې بیرته لاړل، خو زه دا وخت تاسو ته د بیرته تللي عسکرو شمیره نشم ښودلی.
پاکستانی قوا د روزنې لړکې بهر ملکی ځواکونو ته څومره اړتیا لري او آیا حقیقت کې امریکایي عسکرو پاکستانی پوز پولیسو یا ملیشیا ته روزنه ورکوله؟ په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د پخوانی پولیس مشر ملک نوید نو پختل. نو هغه وې
چې بهر ملکونو ضرورت شته د ټریننګ پاکستان پولیس فورسز ته، او ما خو به دا امفسایز کولو چې مونږ ته چې هر څوک ټریننګ کوي مونږ ته کې صرف د امریکا سره ارینجمنټ نه و، مونږ برټش سره هم وو، مونږ فرانس سره هم وو او فرانس هم اوس راکوي لګیا دی ٹریننگ. نو بے شک ٹرینرز ٹرین کولو ضرورت شته مونږ ته، ولی چې دی وخت دی ڈیولپمنٹس کیږي لګیا دنیا کې او لیٹسٹ ٹیکنیک شدی هغه اډاپټ کیږي. نو هغه ضروری خبره ده کنه کوم چې اکوپمنٹ راشي که فرض وکړه نایٹ ویژن ڈیوائسز وی یا سکه لیبر لیزر انوالوډ وی یا ہائی کوالٹی کمیونیکیشن اکوپمنٹ وی، نو هغه ته پاره خو انیشل ٹریننگ ضرورت وی چې موږ خلک ٹرین کی جرای بیا ہینڈلنگ ٹھیک کړي، ولی دا ډیر سینسیټیو اکوپمنٹ وی او دا خرابي کی ډیر زیات او ډیر زیات قیمتي وی.
بل طرف ته د امریکایي استخباراتي ادارې مشر او د امریکې نوې ټاکلې شوې د دفاع وزیر لیون پنیټا هم دا وخت پاکستان په دوره دی او نن به د ولسمشر او وزیر اعظم سره ویني. تیر ماښام د پاکستانی پوځ سرلخکر سره ملاقات کې دوانو د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او د شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو په اړه خبرې وکړې، ولې نه خو امریکایي سفارتخانه او نه د پاکستانی پوځ بیان په دې اړه څه قسمه تفصیلات مطبوعاتو سره شریک کړل. د پاکستانی پوځ یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط وې چې ملاقات کې د ابتابات په پیښه هم خبرې اترې وشوي او پوځي سرلخکر امریکایي چارواکي ته یو وار بیا په ډاګه کړه چې اوسامه بن لادن لا پاکستان پناه نه ورکړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اردوونکو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. رسپانه واشنگتن پوسټ د سر لیک د پاکستان او امریکا اړیکو ته نوې ګواښونو لاندې یو مقاله کې وای چې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو لخوا د بمونو جوړولو فیکټریانو په اړه د امریکې لخوا پاکستان ته ورکړل شوي معلومات د ترهګرو غوګونو ته رسیدلي. د دې مقالې مهم ټکي د اسرار علم مومن نه اورو.
مقاله کې د پاکستان او امریکایي چارواکو په حواله ویل شوی چې د ممکنه پوځي اپریشن نه وړاندې په دې وروستیو نږدې اونو کې امریکا دوه واري پاکستان ته په قبایلي سیمو کې د ترهګرو لخوا د بمونو جوړولو فیکټریانو په اړه معلومات ورکړي. مقاله لیکونکي وایي چې دا بمونه زیاتره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد د سړک غاړې په بمی چاودنو کې کارول کیږي. مقاله کې راځي په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د بمونو جوړولو فیکټریانو په اړه معلومات امریکا د مئی میاشتې په نیمایي کې ورکړي وو. د دې مخاده وه چې د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژنې وروستا د امریکا او پاکستان ترمنځ اعتماد بحال شي، خو پاکستانی چارواکي وایي چې کله د هغوی امنیتي اهلکار د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د غزینو ته ورغلل نو د غزینه د وړاندې څخه خالي کړی شوی وو. امریکایي چارواکي شک کوي چې ګینې پاکستان د عملیات په ایمانداري سره نه دي ترسره کړي او اندېښنه لري چې ګینې ورکړل شوي معلومات د ترهګرو غوږونو ته رسیدلي دي او یا هم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI نیخ په نیغه ترهګرو ته په دې اړه خبرداری ورکړې، خو پاکستان په تېر وختونو کې دا خبره رد کړې چې ګینې د پاکستان امنیتي ادارې له ترهګرو سره اړیکې لري. کې وایي چې تیره جمعه د پاکستان یو چارواکي ویلي وو چې امریکا د ترهګرو د نورو ځایونو په اړه هم معلومات ورکړي وو او دوی ته هیڅ هم په لاس ورنغلل. مقاله کې وړاندې راځي ته مسرګندېږي چې دا خبرې بعد د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر لیون پنیټا او پاکستان چارواکو ترمنځ په ملاقات کې هم رامنځته شي. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې د یو امریکایي چارواکي له خولې ویل شوي دوی غواړي د پاکستان امنیتي ادارو سره د ترهګرو په اړه معلومات شریک کړي، خو دوی وایي باید چې اسلام آباد په دې عمل درامت وکړي. امریکایي چارواکي وایي هغلی پنیټا به پاکستان ته یو ښه پیغام هم ورکوي او هغه دا چې امریکا غواړي د پاکستان سره با اعتماده او ګټورې اړیکې ولري. د القاعده مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو وروسته ځینې امریکایي چارواکو په دې خبره زور راوړی وو چې سپینه ماڼۍ دې د پاکستان سره خپلې مرستې بندې کړي، خو عام رایه دا ده چې د ډېرو ستونزو باوجود د دواړو هیوادونو یو بل ته اړتیا ده. مقاله لیکونکي د چارواکو له خولې وایي امریکا چې د پاکستان امنیتي ادارو ته په قبایلي سیمو کې د ترهګرو لخوا د بمونو جوړولو فیکټریانو په اړه کوم معلومات ورکړي وو نو په دغه فیکټریانو کې یوه د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې د جینکو یو سکول دننه وه او د بمونو جوړولو دویمه فیکټري په جنوبي وزیرستان کې وه، کوم چې فکر کیږي د القاعده تر کنټرول لاندې وه. مګر لیکونکي وایي چې دا معلومات وروستۍ میاشت د پاکستان او افغانستان لپاره خاص استازي مارک روسمین، د پاکستان پوځ مشر اشفاق بوروسکیانی او د استخباراتي ادارې ISI مشر شجاع پاشا ته ورکړي وو. د سیټلایټ د لارې اخیستل شوی ویډیو کې ښودل شوی چې په څلورم جون کله د پاکستان امنیتي اهلکارو په وزیرستان کې د ترهګرو د بمونو جوړولو فیکټریانو پر ضد عملیات پیل کول نو د هغې نه وړاندې د غزایونه خالي کړی شوی وو. که څه هم دوه اونۍ وړاندې د پاکستان د دورې پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي وو چې سپینه ماڼۍ تمه لري پاکستان به د ترهګرو پر ضد فیصله کون ګامونه واخلي، خو مقاله لیکونکي وایي پاکستان د امریکا سره فاصلې زیاتوي او همداشان FC ځواکونو ته تربیه ورکوونکي امریکایي پوځیان له هیواده وباسي. همداراز د زیارت پر ورځو د پاکستان پوځ مشر اشفاق بوروسکیانی ویلي وو چې په پوځي عملیاتو کې بعد امریکا هیڅ فشار قبول نه کړی شي. مقاله کې راځي چې افغان ولس مشر حامد کرزي دا مهال د پاکستان په دوره دی او تمه لري چې د اورپکو مخنیولو لپاره به په یوه ګډه ستراتیژي موافقه وشي. دواړه هیوادونه د ډېرې مودې راهیسې په یو بل اعتماد نه کوي. افغان چارواکي تور لګوي چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي، خو په پاکستان کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی وایي اوس په رویو کې بدلون راغلی. پاکستان ترهګرۍ ډېر ځپلې او تر لوی فشار لاندې دی، نو اوس دوی سره دا خموقه ده چې په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کېږدي.
اسرار عالم مومند چې د واشنگتن پوسټ یو مقاله چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړیکو ته نوې ګواښونو تاسو ته وړاندې کوله.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو مونږ د سلیکو
MASHALRADIO.com.
قدرمن اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. ورسپانه ایکسپریس ټریبیون یو مقاله د وژل شوی خبریال سلیم شهزاد اخری مرکه په اړه لیکلی دا او وایي چې دوی هغه خبرې کولی چې زیاتره خلک ترې ډډه کوي. د مقاله نور مهم ټکي لمانه واوري. د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې ایکسپریس ټریبون کې لیکوالي امنا جیلانی یو مقاله د دې هېواد د ناپورسانه سیمو په اړه لیکلې ده. لیکوالي لیکي چې په بلوچستان کې هر ورځ مړی موندل کیږي چې د نامعلومه دولتي او نادولتي ادارو لخوا وژل شوی وي. همدغه شان کراچۍ کې مافیا په هدفي وژنو کې بوخته ده او د سلیم شهزاد وژنه هم په شهر ناپورسان کې شوې ده. لیکوالي وایي چې انټرنیټ هر یو کار اسان کړی دی او سلیم شهزاد اخري مرکه له امریکې د ریئل نیوز نیټورک ایډیټر سره کړې وه او د دې مرکې نه څرګنده ده چې د له چا خطر محسوس او ولی. لیکوال امنا لیکي چې د سلیم شهزاد نه دا پوښتنه شوې وه چې څه هم ولیکلی شي نو امریکا په پاکستان د القاعده او طالبانو پر ضد د کوټلي ګامونو فشار راوړي او دې سره فوج نور هم تقسیم شي، نو دا اختلاف څومره دی؟ د دې په جواب کې سلیم شهزاد هغه خبرې کړې وي چې زیاتره خلک ترې ډډ کوي. سلیم شهزاد ویلي چې د پاکستان فوج په نوي لسیزه کې او په یوویشتمه پیړۍ کې هم د طالبانو مرسته کوله او له دوی او القاعده سره تړونونه کړي دي. مقاله کې د سلیم شهزاد نه یو بلې پوښتنې حواله ورکړې شوې ده چې په فوج کې د بغاوت څه امکان شته، نو د دې په جواب کې شهزاد ویلی وو چې د بغاوت امکانات ډیر زیات دي. لیکوال امنا و چې د سلیم شهزاد په آخري مرکه کې ویلی وو چې د 9 ستمبر پیښو سمدستي د هغه وخت ISI مشر لیفټنر جنرال محمود احمد د کندهار دوره کړی وو او د طالبانو د رژیم له چارواکو سره یې لیده کاته کړی وو او د دې ترڅنګ یې د القاعده مشر اسامه بن لادن سره هم لیدلی وو او زبانی باور یې ورکړی وو چې پاکستان به په القاعده هیڅ فشار نه چوي او دوی به نه نیسي. هم د دې لقبله د القاعده شبکې غړو ته اجازه میلا وشوه چې پاکستان کې میشي. سلیم شهزاد په مرکه کې ذاتوي چې په 2003 کال کې په جنرال مشرف د بریډ زمواري په القاعده اچول شوی و کوم چې دروغ و. په فوج کې دننه وړوکه بغاوت شوی و او دغه بریډ د دې نتیجه و. سلیم شهزاد د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته له طالبانو سره د خبرو تر په اړه ویلی و چې د طالبانو رویه به له امریکې سره دوستانه نه وي. د مقالې په پای کې لیکواله امنا جیلانی وایي چې د سلیم شهزاد د خبرو او په ځانګړې توګه د مهران پیخي په اړه د القاعده او د فوج ناکامه خبرو ترونه د دولت ځینې عناصر خفه وو او اوس چې څنګه ورځې تیریږي او څېړونکي له خپل فکرونو او نظریو څرګندونه په ډاګه کوي د شهر ناپورسان بې تاجه باچا ته ګوته نیسي چې ISI دی.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای شئ 0332533351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
قدرمنو وردونکو، د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې د عامو وګړو د یو ټونس ډوله موټر د دې ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په سیاسنګ سیمه کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې 15 عام وګړي چې ښځې او ماشومان په هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د دې او په افغانستان کې د امنیو د ناامنیو نورو پیښو په اړه پام وکړو د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال رپورټ ته.
نن له غرمې مخکې د افغانستان د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د سړک غاړې په ماین چاودنه کې 15 تنه وژل شوي چې اکثریت یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال شیر شاه یوسفزی د پیښې د تایید ترڅنګ زیاتوي چې ماین چاودنه د ارغنداب ولسوالۍ د سیاسنګ په سیمه کې په یو ټونس ډوله موټر پسې شوي چې 15 عام وګړي چاته یې ماشومان، څلور ښځې او درې سړي دي وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې ده. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې نن د خوست په ښار او د خوست په صبری ولسوالۍ کې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې په لومړی برید کې د پولیسو یو افسر، یو پولیس سرتیری او یو ماشوم وژل شوي او شپږویشت تنه نور چې اکثریت یې عام وګړي دي ټپیان شول. خو په دوهم برید کې چې د چارواکو په وینا د افغان او ناټو ځواکونو په ګډ کاروان شوی کوم زیان نه لري. او د خوست په ګاونډ پکتیکا کې د اوبو لګولو ادارې مشر ګل محمد علي خیل هم د نامعلومو وسلو والو لخوا وژل شوی دی. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
چپ شمکو
وایم چې دنګیار تا خایم. مشال رادیو ګرانو قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، مشال رادیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار څه مانا.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د مازیګری 15 بجې کېدونکې دي. وخت را رسېدلی دی د خبرونو لنډیز ته. بوریوال کاکړ سټوډیو کې موجود دی، د هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان او پاکستان مسرانو په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې او په سیمه کې د امن لپاره هوډ څرګند کړ. په افغانستان کې د ټریپیک په یو پیښه کې 15 تنه وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د 3.6 ارب روپیو صوبایي بجټ منظور کړ. په پاکستان کې عدالت د بینظیر بټو د قتل په مقدمه کې د پخوانی صدر ریټایر جنرال پرویز مشرف د نیولو دایمي وارنټ جاری کړ. د شام چارواکي وایي پوځي ځواکونو د وسلوالي ډلې یو مهم مسر نیولی دی او امریکا بیا په دې ملک کې د حکومت لخوا پر مظاهره چانو د تشدد غندنه کړې ده.
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول او څنګه تاسو د خبرونو لنډیز کې واوریدل چې د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې د 3.6 ارب روپو صوبایي بجټ منځوري ورکړی دا او دا بجټ اسمبلی ته هم وړاندې شوی دی. موږ سره د پیښور نه د خبريال خالد خان خشګي موږ سره د ټلیفون په لاین دی. هغې نو د اسمبلی ته د بجټ د وړاندې کېدو حال ته اخلو. خالد خان ستړی مشي. خالد خان دارت وای چې د صوبایي بجټ مجموعي حجم څومره دی او د بجټ مهمه خبرې سوي؟
څنګه چې تاسو وایئ چې مجموعي حجم چې دی 3.6 بلیون روپے دی او دغه سي په دې کې 4 ارب روپے چې دی دا د خوراک کمیت کې دی نو دی دا وایي چې 2.25 بلیون د دې حجم دی او دغه سي د پرمختګ کارونو لپاره دا چې دا پاسه 15 ارب روپو پنګه ښودل شوې ده. د خصوصي د دې بجټ خصوصیات چې دي هغه دا چې یو خدای چې د وفاقي حکومت په شان دي هم 15% د خپلو نو ملازمینو لپاره تنخواګانې دغه زیاتې کې دغه 40% د پینشن والا لپاره هم زیاتې کې د ډاکټرانو لپاره هم دي یقینداني ورکا چې هغه علمونه به هم زیاتې کې د نرسانو لپاره هم دي یو پیکج اعلان کو خو د ټول لوی کار چې دیو کو هغه دي د تعلیم لپاره کو تعلیم کې دي 15% د بجټ حصہ یې خدا پای کې بعد د پښتونخوا ستوري د لاندې یو پروګرام وي چې هغه کې به دا د کوم بوډونو کې لس اونډي پوزیشن چې کوم کانو چې نو هغه سپیشي ولسم کې به هغه ته فرضاً 1000 روپۍ ورکړي او په دولسم کې به دا د 2000 لپاره 3000 روپۍ ورکړي. دغه سي دي د تعلیم محکمه کې د پیښور لپاره و استادانو ته صرف الاونس ملو دو دغه الاونسونه به اوس د سبې په ټول ضلعو کې ملاويږي.
خالد خان خشګي دارته وای چې په دې بجټ نوی بجټ په تقریر کې صد نوی ټیکسونو لګولو خبره شوې ده کنه؟
جی بالکل دا سی ٹیکسونه پکې شته چې هغه لکه د اوبو قیمت به سیوا شي واټر ریټ شي وتویر شي هغه تجویز سیوا کړی په خاص کر په شهري علاقو کې چې د اوبو ریټونه دي دغه سی دیوانی فیسونه کم دیوانی عدالتونه دي هغه فیسونه راکېږي. خو لوی خبره چې موږ وکټان هغه د رشکو او د موټر سایکل باندې کم چې جرمانی به وي ټوکن ټیکسز مالیه به وي هغه د 2000 نه راکته شي 500 پورې او د 500 نه کم چې لیټ سیسپو هغه 500 پورې دا به عام وګړو ته فایده ورکړي. خو بیا نور چې کوم په خاریو کې پرایویټ یا شخصي میډیکل انجینیرنګ یا نور دغه کالجونه دي په هغه باندې به ټیکسونه لګي. په جی ټی روډ یا په جمرود روډ باندې څومره کمرشل ادارې دي په هغه باندې به مالیه لګي او دغه سي په نور مدنو کې هم دې ټیکسونه شامل کړي دي چې هغه به وروسته پته لګي.
خالد خان دارته وای چې په د بجټ په تقریر دوران کې د اپوزیشن ګوندونو سره وي و
هغه د بجټ تقریر دوران کې هغه بالکل غلې ناشته دا تقریر اوریدو چې بازي خبرې وي نو هغه به حکومتي ګوندونو غړو به هغه لاسونه پر کول او لکه اپریسیشن د کولو خو اپوزیشن ډیر غلې ناشته هغه دغه تقریر اوریدو او اوس د اسمبلی د اجلاس نو رسو بجټ چې پېښ شو نو اوس د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دورانی لګیا دی اخبارولو سره خبرې کوي او په دې باندې نیوکه کوي چې دا د تیر کوم بجټ هغه هم ډیر پران کو وادي چې کوم دي کړی هغه پران کې نو اوس په دا کوم وادي چې دي کړی دي ته هم هغه شان کار چې دی به دا پران کړی کی.
خالد خان ډیر مننه. قدربر اردوونکو دا د مشال ریډیو خبريال د پیښور نه چې د خیبر پښتونخوا صوبایي بجټ چې کوم وړاندې شوی دی د هغې تفصيلات یې راکو.
د مشال تر څنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
قدرمن اوریدونکو، وستا سو پام را ګرځو د یو بل راپور په لور او زو بلوچستان ته. د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د نن د بجلی د زیات لوډ شیډینګ پر ضد په یجام هړتال شوې دي. خدای نور ناصر نور تفصیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بجلی د لوډ شیډینګ په ضد د احتجاجي مهم اعلان شوی. نننای په یجام ارتال د همدې مهم یو کړی ده. د جمعرات په ورځ د پښتونخوا ګوند لخوا په ټولو پښتون میشتو سیمو کې لاریونونه وسوه او هم نن یې د په یجام ارتال اعلان کړی. که څه هم د دې ګوند لخوا یوازې د په یجام ارتال اعلان شوی، خو د کوټې په اکثره سیمو کې دوکانونه او مارکیټونه هم بند ښکاري. د همدې په یجام ارتال په حق له د کوټې څوتنو مشال ته وویل:
عزیز رحمان، ارتال خود ته بازار کې ارتال خو د شچنګ ارتال دی ورور دغه ورته نه هنو دوکانونه باندې ورور دغه دغه ته ورور نفس وخت یاره خالی په یجام نه، لیکن خلق نو خو ګره په موشان کې راځي په دې خاطر باندې دوکانونه لاګرده باندې د شینو سنو چې موشان باندې نو د معلومه ده چې ورور دوکانو ولار سړی موشان کې جی راځي په سایکلان زه په خپل زار په سایکل را روانم درې ځای وینم په خواسته بازار ایمانی بای چې زاس پتال زم دور زم
زما نوم آیات لان رو ارتال خو ډیر کانیاب دی ګره د غریبان د لته سره ناس لور لا چانک زغلو لا څسغلو ورور راغه وس یو نن سبا یو شي نست پایا جام ول ورور و شاټر جام خل ګو سر لګولې دي سرور شي نست بعد د بابار سره خلق د باندې نه راوځي وینه.
د پښتون میشتو سیمو د اوسیدونکو په وینا په ټولو پښتون میشتو سیمو کې په یجام ارتال روان دی. د پښتون خوا ګوند لخوا د دې احتجاجي مهم اعلان ورسته له هغه وسو چې د دوی په وینا د صوبې د نورو سیمو په پرتله په پښتون میشتو سیمو کې د بجلی لوډ شیډینګ زیات کیږي او زیاتوي. که څه هم د زیات لوډ شیډینګ هر څه متاثره کړي، خو تر ټولو زیات یې د پښتون میشتو سیمو کار کروندې ته زیان اړولی. د بلوچستان زمیندارانو هم په بیا بیا همدا غوښتنه کړې. د زمیندارانو مشر عبدالرحمن بازای:
داسې هم سوي دي چې په شپه ورځ کې صرف دوې ګڼټې زراعت دپاره بجلی میلاویږي او د خلکو باغونه فصلونه تیر کال بالکل تباسو او د یو معتاد اندازې مطابق 15.8 کروڑ روپۍ د خلکو د زمیندارانو نقصان شوی. تر هغه وخت پورې چې د ډیر اسماعیل خان پر لاین باندې یو متبادل لاین و بلوچستان ته راکړل نسی را، یا د ډیر غازی خان والا لاین مکمل نسی او د دادو د خوزدار لاین مکمل نسی، د بلوچستان و زمیندارانو ته بجلی ګای هم پرانسی.
که څه هم عبدالرحمن بازای د ځینو نورو ترانسمیشن لاینو هم ذکر کوي، خو د پښتونخوا ګوند غوښتنه ده له ډیرا اسماعیل خان څخه د ژو پر لاره یو نوی ترانسمیشن لاین ورکړل شي. سره له دې چې د صوبایي حکومت لخوا د دوی د دې احتجاجي مهم په غبرګون کې تر دې دمه لا هم هیڅ نه دی ویل شوی، خو پښتونخوا ګوند وایي که یې د صوبې په راتلونکي بجټ کې د دې ترانسمیشن لاین منظوري ورنه کړه، احتجاج به نور هم سخت شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
ګرانو مینهوالو، قدرمنو، زه کمرګوله یم. د مشال راډیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا په پاکستان کې د تیلو او د پټرولو په کمی کب کوم خوال ډیر زیات راغلی دی او لوی لوی قطارونه وي. د دې په لټ کې منګه زو ډی آی خان ته. په ډی آی خان کې خلک د پیټرولو او د تیلو په ترلاسه کولو کې ستونزو سره مخامخ دي. په پیټرول بمپونو کې خلک په قطارونو ولاړ وي خو د پیټرولو درک نه لګي. نور حال د سیلاب مسعود په دې راپور کې اورو.
د پښتونخوا په سویلي ښار ډیر اسماعیل خان شه یو ځل بیا پټراول نایاب او د پټراول په پمپونو د ګاډیو رکشو او موټر سایکلونو قطارونه ولاړ ضرورتمند د مشکلاتو سره مخامخ دي. په دا قطارونو کې په انتظار په موټر کار کې ناست یو تن ویایي:
ما نوم محمد نواز ده. د خان شه پټرول بالکل په یو پمپ نه ملاوي. اوس دور معلومات رسو وسو چې په دغه پمپ باندې تیل ملاوي. اوس ورته رالم ویلاړې مورته ډیر انتظار مې وکړه. دا پته نشته چې چټ ټایم پوما باندې نمبر راځو. عجیب ملک ته کله چی شي کمی وی، کله چی شي کمی وی. دا پتن لګی چې یو ایشو ختم کیږي بیا بولی ایشو شوري.
د دلتا موجود دے چنگ چھ رکشے یو چلا ان کا دے پیٹراول دے نیا بھائی پا براکشے پا دارنگ جاگے جی
منم رضوان دائی چنگ چھ رکشا چلا ہوں پیٹراول پام بندے لوڑی ہے دوے گھنٹے راسے میر انتظار کا بھی نن بیا پیٹراول کا میرا غلی ہے تو مشتا پیٹراول نہ راسی جی دا مل شمشتا ہے شانے میں لاوی جی پیٹراول ہاں کے ماتی لوڑ چنگ چھ جیتوی نرخین آسمان ذرا خبر ہے کا بھی میر پل رون پر تاغیری ہے
دے پیٹراول دے نیا بھائی پا براکش میں چھ دے پیٹراول پمپ دے چشتنا پشتنا وکڑا اغوی وویل
بانیم جی سلیم اللہ خان دے دلتا پمپ چلو بی خان جی مونگو چھ کمپنی لگ 25,000 لیٹر ڈرافٹ جوڑ کو مرتا 15,000 ڈیزل رکی اور 10,000 پیٹرول رکی حالانکہ پکار خدا ہو جی پیٹرول سیل زیادہ مرتا پیٹرول زیادہ رکی پیٹرول نہ رکی جکا مر چکم دے دا وارا انتظام درہم برہم دے اور خلق بیا مرتا بلیم رکی دوسرا پیٹرول ستا رکی نا
دینا ورنستو زپر ڈیر اسماعیل خان شے دے پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی دفتر توارا غلم دے کمپنی جنرل منیجر اسلام آباد تا تلالائی و اوپا دفتر شے دے ما دے پشتنے دے زوار دے پارا سو کو ذمہ وار سڑائی موجود نہ ہو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
لمشال رادیو سرتاس اوس د ایس ایم ایس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای سي 0332 533 3353 د ایس ایم ایس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ
قدر من اوردونکو څنګه تاسو واوریدا چې کول شي تاسو په ایس ایم ایس باندې هم موږ ته خپل رائے نه خبر کړي او د پروګرامونو په اړه باندې او که سبد نو غواړي پاغي هم تاسو کولی شي په هغه نمبر باندې تاسو موږ ته ایس ایم ایس وکړي. اوس زو یو بل رپورټ په پلور د بلوچستان د قدرتي آفتو په لړ کې د مرستې او انتظام کولو ادارې یا پی ڈی ایم ای ویلی امکان دے سمندری طوفان کیلا با نن پشپا د بلوچستان له ساحلی علاقو سره ولګي. پی ڈی ایم ای زیاته کړه چې دغه لړکی په ساحلی علاقو کې د بیړنۍ حالت یا ایمرجنسی اعلان کړي. نیاز مساخیل نور حال راکوي.
د پی ڈی ایم ای بلوچستان د بیړنۍ څانګې مشر احمد نواز او مشال ته وویل چې تر نن شپې پورې که توپان له خپل رفتاره زیات سو نو په سیمه کې به د سیلابو بارانو او توپانو خطر پیدا سي. نوموړي په دغه حکله زیاته کړه
ابھی جو اسپیڈ ہے وہ 13 کلومیٹر پر ہور
دا طوفان چی دا وقت کم رفتار دی ہگا 1.5 کلومیٹر پیوا گھنٹہ کی دی او امکان دا دی چی کا رفتار 10.5 کلومیٹر دا گھنٹے و حساب تور سے دی نو دا با ساحلی علاقے اغیز میں نکڑی. اس دا گڑی طوفان دا 1.5 کلومیٹر پہ حساب روان دی او شدت نہ دی سرگند کڑی
شدت اختیار نہیں کر رہے
دا چی ل سمندری طوفان سے خبر پ بلوچستان کی ترسمر حد پوری بارانو نوسی او شدت بے سمروی. دا پی ڈی ایم اے احمد نواز د دې پښتنې په جواب کې وویل
سندھ میں تو شدت اختیار
پس سندھ صبح کی د طوفان ل شدت سره سم بارانونه شروع سوی دی. کدل ته هم طوفان په یو غنټه کې د 10.5 کیلومتر و رفتار ته ورسېدی نو دلته به هم په ساحلی او نورو نږدې سیمو کې بارانونه او سیلابونه رامختسي. احمد نواز زیاته کړه چې دوی له اوسه لا خپلې تیاری ورته نیولې او ساحلی علاقو ته مرستنی ټیمونه لیږلې دي.
جتنے بھی کنسرنز ہیں سب کو الرٹ کر دیا ہے ہمارے یہاں پہ کنٹرول
سمرا اڑ لروں کی ادارے یا کسان دی ہوئی مجھ دا پورا تیاری پہ حالت کی کڑی دی. دلتا بکوٹ کی کنٹرول روم اعلان سوئی دی سلروی ساتا دلتا مجھ ڈیوٹی ورکو دسیمی خلق دا میڈیا لالاری مجھ خبردار کڑی دی چی دوی با پدا سی حالاتو کی سکوی تر سوچی دا مرستنی کارو خبر دا مجھ خوراکی او نور امدادی سامانو نہم وساحلی سیمو تا لیجل شروع کڑی دی
آٹا وغیرہ جتنا بھی سامان ہے بھجوانا شروع کر دیا ہے.
پساحلی علاقو تربت گوادر مکران لسبیلا پنجگور گڈانی او نور ورت سیمو کی دہغ ضلع ڈپٹی کمشنرانو د بیڑنی حالت یا ایمرجنسی اعلان کڑی او دا دفاع یو سل سلور سلوشت لاندی دا گپ کپانو و سمندر تا ور داخل دو باندی بندیز لگولی دی. نیاز مساخیل مشال راڈیو کوٹا
یادونا
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
متف مستر گو قتل مکوا بیب میک
کاچی سلی دلی اغتا بللی دلی دی
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
قدرمن اوریدونکو په پاکستان کې په ګرد په ملک کې د ګرمۍ لکبل یو خوا په کاروبارونو اثر پریوته دي، نو بل خوا د ګرمۍ لوجې یو شمیر رنزونه هم راپورته شوې دي. دغه شان د موسمیاتو محکمې اټکل کړی دی چې د ګرمۍ زور کې به کمی راشي. نور حال د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
د څو ورځو راهیسې د اسلام آباد په شمول ټول ملک کې د ګرمۍ په زور کې زیاتوالی روان دی چې ورسره که یو طرف ته په کاروبارونو اثر پرېږوځي، نو بلخوا ورسره اولس د مختلفو رمزونو هم ښکار کیږي. یو دکاندار ابراهیم وایي چې یو خوا د ګرانۍ له کبله د دوی کاروبار ته زیان رسېدلی دی، او بل د ګرمۍ له وجې هم خلک د کوره نه راوځي چې سوداګانې واخلي. پترس کی د شربت خرڅون کو کاروبار یو پدو شوی دی. یو د غنو شربت خرڅون کې مشال ریډیو ته صدا سي وایي
اوري چې نو اوس د ځاله کې د نن درې ورځې د مور او ځکه نه ګرمې دي چې واشه یې کار زموږ دی چې او ور استعمال او نیمبو استعمال او مالګه استعمال او دغه څنګه چې سواري او بغیر اور نه چې کسان راځي چې ګنا څه کوئی ګنې مې خراب راځي چې سینه مې خراب راځي ته مارکو دا چې مریضان لوري جړی مریضان لوري
دغه رنگ د گرمی په موسم کې چې کم رنزونه مخې ته راځي داغې په اړه مشال ریډیو ته ډاکټر نوران صداسی وویل
گرمی کې مختلف قسمه بیماری ولاړی کی چې په هغه کې د کیدس بیماری د سترګو بیماری او د چمړي بیماریاں پیدا کی.
دروانی گرمی په حق لا د موسمیاتو د محکمې ډایرکټر محمد حنیف وایي چې نن به د گرمی په زور کې کمی راشي. نو موري مشال ریډیو ته زیات کړه
جون کا مہینہ ہے، جون کے مہینے میں آن اینڈ آف اس قسم کی ہیٹ ویو
دا جون میاشتہ او دے میاشت کے پاکستان کے دا تودو بادون راتلل دا معمول خبر دا ولکم تودا بادونا چی دا کمونن او مورز دا دا دے زور دیر زیادو چی لکبل سند و بلوچستان کی تودو خواد دا پنزوس اونا یو پنزوس ڈگری سینٹی گریڈ تر رسید لیوا او نن دا دے اخری ورز دا او نن ماخام پورے با موسم کے بدلون رشی او راتلون کی دوادری ورزو کے با کشمیر، گلگت بلتستان، برنی پنجاب، پیخور، کواٹ او د ہزارے ڈویژن په شمول د خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې با د جاکړ او سیلی سره د باران امکان وی.
د موسمیاتو د محکمې د ډایریکټر ډاکټر حنیف وینا دا چې راتلونکو سلیورشت گھنٹو کې با د ملک په تودوخه کې تر 15 ډیګری سینٹی گریڈ کمی راشي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو اوریدونکو زیره درکو چې تاسو اوس مونږ ته اس ایم ایس هم کولای شئ. که د مشال کومې خبرونې په اړه څه نظر لرئ، کوم خاص پیغام لرئ او غواړئ چې مونږ درته د مشال په سپو کې خپور کړو، نو په دې نمبر باندې خپل میسج یا اس ایم ایس پرېږدئ. 0332 15 33 33 51. رښتیا هیر مو نه شي چې د میسج په سر کې د مشال ریډیو او د میسج په پای کې خپل نوم ولیکئ.
قدرمن اوریدونکو د خبرونی اخر شی بو تر رسیدلی خو رپورونه لرو. زو خیبر پختونخوا ته یو وار بیا ترهګری او تیر کال سیلابونو لوجې په لارو کوسو کې روزګار کونکو ماشومانو شمیره زیاته شوې ده. دا غیر سرکاري ان جی او سپارک د دې ماشومانو ریکارډ جمع کوي. خو صوبایي حکومت چې د ماشومانو د خوندي ساتلو قانون منځوري ورکړی و وایي د قانون عملی کولو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان راکوي.
د ماشومانو د حقوقو او تحفظ لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم سپارک په پاکستان کې 2010 کال کې د ماشومانو د صورتحال او د دوی د حقوق په اړه یو کلیز رپورت خپور کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې پاکستان کې په عمومي توګه او خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې په خصوصي توګه د ترهګرۍ او سیلاب له وجې زیاتره ماشومان د تعلیم په ځای په لارو کوڅو کې په روزګار کولو مجبور شوي دي. دا رپورت کې دا هم دوی ویلي دي چې د کار کولو ځایونو کې د تشدد او غربت له وجې په ماشومانو کې د ځان وژلو رجحان هم زیات شوی دی او تیر کال یوازې 2010 کې یو سل او اتیا ماشومانو ځانونه وژلي دي او خوشه اتو اتیا د ځان وژلو هڅې کړې دي. دا چې ترهګرۍ او سیلابونو څومره ماشومان اغېزمن کړي دي نو دغه غیر سرکاري تنظیم مشر ارشد محمود مشال ریډیو ته صدارنګ وویل
210 ماشومان چې کم دي نه صرف دا چې مختلف دماکې شوی دي په دې کې زخمیان شوی دي ډیر زیات او دا غیر سره سره 92 ماشومان چې کم دي نو هغه شهیدان شوی دي. نو دې ستم تاسو کته شه بیا دلته چې یو کم د منفي شه بچو ته مغه دای چې ایون په 13 کال کې سکولونو بسونه چې کم نه نو ټارګټ کړی شوی دي او ور سره بیا سیلاب هم په ډیر ګڼ شمیر کې چې کم نه سکولونه تباہ کړی دا غیر په وجه سره ماشومان په ګڼ شمیر کې چایلډ لیبر ته یا د مشکت طرف ته راغلي ځکه چې سکول ته نه ځي نو بیا به واړه سکي.
آیا سیلابونو او ترهګرۍ ورستو خیبر پښتونخوا کې دغه ماشومانو شمیره کې زیاتوالی شوی دی او کنه؟ نو دغه تنظیم یو چارواکي عمران ټکر صدارنګ وویل
جنرالي هغه تعداد زیات شوی دی ځکه چې د نن 15 کال مخکې مونږ دا اورېدل چې په پېښور کې 15,000 سټریټ چلډرن دي اوس مونږ اور وخت هغه د وو روانه اول تقریبا 10,000 تر رسیدلې.
په دې خلاص صوبایي حکومت څه قسمه عملی ګامونه پورته کړی دي؟ د خیبر پښتونخوا د زنانو ماشومانو او د خیر خیګړې وزیر چې تر آیا صدارنګ وویل
عملی ګام دا دی چې دا خو تومره ډیر دی سټریټ کې کسان چې مونږ اوچته هغه څه خو تختیږي صدقه ای نور راشي بیروزګاری دا غربت دی ملتن سیدا فلډ راغې 2005 نه راوخلې نو هغه زلزلہ را لالا بیا پکې آی ڈی پی نو هغه سره دا د سټریټ کې ماشومان ډیر شوی دي. نو مونږ اوس بتاوس ته ډیر زر فرق خارې شي ځکه چې ډرایو شروع کیږي او دا ماشومان به چې څومره هغه کې راځي ځکه چې مونږ خدای یو پایلټ شروع کړی دی کنه خو کوشش هم دا دي چې مونږ ډیسټریکټ لیول باندې هم دا شروع
کړی دی چې صوبایي حکومت 13 کال د ماشومانو تحفظ او د دوی د حقوقو لپاره د چایلډ پروټیکشن بل په نوم قانون هم پاس کړی دی ولې لا تر دې دمه عملي شوی نه دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
قدرمنه اوریدونکو اته کلن ماشومه وفا چې د نوخار ځانمرګي برید کې سوځیدلې و پلار منهاج الدین سره زموږ همکار خالد خان خیشکی خبرې کړې او د پیښې په اړه یې دا راپور برابر کړی دی.
د نوخار د مانکی هایر سیکنډري سکول کې د انګریزي استاد منهاج الدین د خپل ماشومې لور تند سړولو د پاره د نوخار په مال روډ باندې د ایون سپر سټور ته لاسم ولاړ هم نه او چې د مشرې لور وفا دغلته زنګوګانو او ټالونو په اړخ منډه کړه. دا تکلنې وفا مور پلار په سټور کې د جوس او نور مشروبات اخیستو نه پس خوا کې یو بل دکان ته ننوتې هم نه او چې یوه زورداره چاودنه وشوه چغې سورې شوې شیشې ماتې شوې او چاپیرا سری لمبیش د وفا د مورنا د شپږ میاشتو سات د غیږې وغورځېدو هغه په خپل خاوند ورپرېوت. دا د ایون سپر سټور دننه د ځانمرګي برید یو اړخ و چې د وفا پلار منهاج نور بیانوي.
وایي په ما راپرېوته که نه بیا دې ته ما و چې په روزو ځکه چې دا اور را روان دي نو که اور دننه راغو بیا خو ډو څه امکان نشته بیا خو شور 100% خو اوس کېدې څه چانس ملاو چې زه بار راووتم نو بس چغې سورې وي او څوک راپرېوتي او څوک راپرېوتو څوک بیا هوشه کېدو او څوک زخ میانو بس ډیر بد حالت ما چې دا وړه را د نکول ګاډ کې مشول یو کس په خپل کېدل او ماته دا د شاري کلچر شو چت مې کنه ما چې څنګه چت ما سره خپل سرور پراته دي نو ایم په ګاډ کې واشول او بل ما سره په دې باندې ډیر سخ مسله و چې زما بچ پاتې ورکی لکه نور خلک خو زه بس یو کس لکه ینګ کسانو څوک لاړ پراتی خو ټیک تک لاړ نو بس لاړ نو زه خو نیم تلې ما نیم زما چې کم نه لکه نوم تلې اخو هم لاړم زه ام وتم او بیا هم چې کم نه نو ما بیا دې ته ورځي نو هغه وخت ډیر خوف و هراسو ډیر زیات بجلی ورکې لاړه تیاره وه بس دغه اور غرغنډي وي بس دغه یو ټینشن شو دغه اوس بیا بلاسټ کی او بیا بلاسټ کی او بل هغې خوا کې چې کوم بچی و نو هغه شری راغی نو هغه پې ولګېدو حقیقت کې و نو په هغه ټایم بې دا نه ده پوه شي بس دي چې داس کړي نو بس راشي ته لاندې غورځېدلې دي دا په ما باندې بس راغه که نه دغه وخت نو بې بچی مونږ نه لیدلې او دا بله لور مې چې کومه ده وفا نو دا اوس مونږ نه یو پوه شي دا بالکل د دماکي ځای کې وه او کوسو چلو خو لکه دا بالکل د سترګو په کلک کې بس بنګاډو نه لیده بیا
منهاج الدین چې په خپله هم زخمي و خپله خزا مرگحال سات او زخمی زاویار نزدی د فوجان و اسپتال تا او رسول او بیا خپل نیازبین لور واپا پسی د چودن زیتا لارو چرتا چی هر خواه سری لمبیوی چی خپل ماشوم لور ورتا پا نظر را نقلا نو بیرتا اسپتال تا لارو حل تا ورتا د ماشوم سات د مرگ خبر اوشو
ماشوم بارک زمو کامل شورم چی دابو بچ شوی زکا چی ما پا خپل را وست و ایتن پاولا کو لکا سنسیس کیو او داغه ما خداړو یقین نو چې دا بل کمړ کیږي او بیا چې دی رستو نور یو بل سره ملاوي دوه رونه نو بس دی بیا یو بل سره چې ملاو شنو په جړه شنو بیا ما بیا ته پوس کوم ته دی چې او لکه
کله چې د منهاج رونه او دوستان داغه په اطلاع د خپل کلی جلوزون هسپتال ته راو رسیدل نو هغه هم د وفا لټون پیل کړو منهاج وای چې کوم وخت د یو دوست په ټلیفون خبرې کولې او د رونه د دنه پټ پټ اوخ کې بایولې نو دته او شو چې د وفا د بارودو په نظر شو
بیا یو کس هغه کم دکان کې چونه یې رور دالته ولاړو امون چې کم دکان کې مو تیر مېره زما امون د استاد رور دکان ته ورغل دا ما لور نشته دی نو هغه آلته ټلیفون یو کنه دی دا سره لغونډې شو نو ما دی ولی نو هغه نو یلته یو جنې لکه دغه د خو وای هغه ستالورن له ستالور چې کم دنو کم عمر ته یادی واس لوی دا خو اصل کې زما ما لور عمر کم خو هاي ته سی واو کنه نو زدا سي شکی غون شم چې یره دا خو کې دی شي هم دخ کوي
وفا د رسالپور په یو سکول کې د دویم جمعه د کون کې و دا غي د پلار په وینا هغه د خپل عمر نه زیاته او خيار او د خپل خوګو نیازبینو خبرو په وجه به ورسره هر چا به کچ مینه ولا
وفا داسې یو انجنی وه چې لکه هغه یوې فوټوان تا ته زوخ یم هغه زمونږ د سونه کلي ته به چې مونږ راوو هغې به هر کور کې خپل خپل ټایم د ماشومان به ته په انتظار وو چې وفا جانې به راځي او ټول وي نوم بس وفا او وفا هر طرف ته به دا او رسالپور کې د دوی هغه د ګرینډ فادر ګرینډ مدر هلته چې لاړ شو هلته زمونږ یو څو ریلیټیو کورونه دي نو هلته به د دوی خپل ټایم تقسیم وو هر چا به دا ماشومان به انتظار کولو ټول ماشومان به بلا شي وو خو چې وفا به راغه نو به زه ټولو په خوله باندې وفا او وفا
د وفا تره عابدین وایي چې وفا هغه نازک او خپل بدن د اور یو اسکر وټه وا د پیجنګلو نه وا او هم شپه پشپې خپل کلی جلوزو کې خخه کړه او وړو کې ساده په سبا خورو ته اوس پاره د وفا مور ته د خپل بچو اخیری دیدار هم نصیب نشو ځکه چې هغه د پیښور په یو هسپتال کې د درملنې لپاره داخله وا دغه شان د هغه سرور کلن زوی زاویار هم په لمبو سوځیدل دي او د خار یو بل هسپتال کې پروت دی خو د وفا مور اوس هم دا باور کوي چې ګنې د دې ماشوم لور هم هغه شان پټال ځانګي او وړکې زوی سادیه چرته یو خپل پارک کې خړپوسې کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
قدرمن اوریدونکو تاسې واوریدل د بدقسمتې اته کلن وفا چې د نوخار په یو ځانمرګي برید کې ژوندې سوځېدلې وه او د هغې وروستو د هغې کوروالا مانیسه تیریږي دا حال مو واورېده
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
قدرمن اوریدونکو د مشال ریډیو د نه ساته تاسو دا خبرونه واوریدلې د دې وړاندې چې مخخه درته وایم د بوریوال کاکړنا چې دا وخت کې سټوډیو کې ما سره موجود دي د هغې نه بعد د خبرونو لنډیز واورو
د افغانستان او پاکستان مسرانو په دوړ ملکونو کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډي مبارزې او په سیمه کې د امن لپاره هوډ څرګند کړ په افغانستان کې د ټریپیک په یو پیښه کې 15 تنه وزل شوې دي د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینه د 314 ارب روپیو صوبایي بجټ منزور کړ په پاکستان کې عدالت د بنظیر بوټو د قتل په مقدمه کې د پخوانی صدر ریټایر جنرال پرویز مشرف د نیولو دایمي وارنټ جاری کړی دی او د شام چارواکي وایي فوجي ځواکونو د وسلواله ډلې یو مهم مسر نیولې دی او امریکا بیا په دې ملکي د حکومت لخوا پر مظاهره چانو د تشدد غندنه کړی ده
بوریوال کاکړو چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کوو قدرمن اوریدونکو دا وه د مشال ریډیو د نننۍ خبرونې رپورونه تجزیه او پروګرامونه سبا لبا بیا د نوې رپورونو پروګرامونو سره حاضر یو خو تاسو ډیوا اوریدا ډیوا ریډیو هم د مشال ریډیو په صفو اوریدل شئ کوربا ګولیاس بوریوال کاکړ احمد شاه زمي او زما ټکنیکی همکار جونتن ته اجازه ورکړي په لوی الله مسپارم